د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست. خوشاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
ترى مفتي صاحب، زموږ دوست شمس الله دوه پوښتنې کړې دي. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ده: وایي زما د اکا یو لور ده، خاوند یې بد سړی دی، یعنی پر خپلو اولادو باندې په ښه ډول نفقه نه کوي، نو که دغه ښځه خپل خاوند په پټه د ده د مال څخه خپلو اولادو ته څه شی ورکړي او یا یې په خپله ده ته ورکړي، دغه کار شرعاً دې ښځې ته جایز دی او که نه؟ او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده: وایي که د یو چا څخه لمونځونه قضا سي او بیا وروسته هغه لمونځونه یې پر ذمه پاتې وي، په شهادت ورسیږي او همدا ډول د شهید مقام که د اسلام نظره راته وشي؟
دغه ورور دوه پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر هر کس باندې د اولاد او د میرمنې نفقه لازمه ده. که چیرې یو کس و خپلو اولادو او یا ښځې ته نفقه نه ورکوي، نو دا ښځه بیا یو څه شی د ده څخه پټ کړي او بیا یې په نفقه باندې وکاروي، دا ښځې ته جایز دي. خو دا دوه خبرې یاد ساتل پکار دي. یوه خبره ده چې دغه سړی د خپلې ښځې او د خپلو اولادو ته په هغه اندازه نفقه نه ورکوي کوم چې د دوی حق دی. بلابود شیان لکه ډول ډول جامې یا ډول ډول میوې و خواړه د هغو حق نه ورباندې لري. دغه ښځه که پیسې پټې کړي او بیا ډول ډول جامې ورباندې کړي یا بلابود میوې ورباندې رانیسي، دغسې کار ورته جایز نه دی. یوه دا خبره. او دوهمه خبره دا چې کومه اندازه پیسې یې پټې کړلې، هغه اندازه پیسې بیرته پر خپل ځان او اولادو باندې په نفقه مصرف کړي په نیکه طریقه، په معروفه طریقه، نه دا چې په هغه کې بیا زیادت وکړي، نه دا چې په هغه کې بیا اسراف وکړي. څومره چې د دې او د اولادو حق دی په هغه اندازه یې مصرف کړي. یو روایت کې راځي د ابو سفیان میرمنې هند پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خپل خاوند شکایت وکړي. د دغه روایت الفاظ سنن ابن ماجه داسې رانقل کړي دي: قالت هند: یا رسول الله، ان ابا سفیان رجل شحیح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه فهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هندي پیغمبر عليه السلام تولي: يا رسول الله، دا أبا سفيان دا يو بخيل سړی دی، دومره خوراک او نفقه ما او زما اولادو ته نه راکوي چې زموږ بس، نو که چیرې زه یو شی د ده څخه پټ کړم دی ورباندې خبر نه وي او بیا یې بیرته پر ځان او اولاد مصرف کړم، دا جایز دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل: دومره قدر شی ځینې پټ کړه چې ستا او ستا د اولاد بس وي او په نیکه طریقه. سنن ابن ماجه په رقم 2293 باندې دا روایت رانقل کړی دی. کذا فی البدائع څلرم جلد درویشتمه صفحه، کذا فی المبسوط لسرخسی پنځم جلد صفحه 115، کذا فی المحیط البرهانی جلد دریم صفحه 519. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د شهید په اړه چې په قرآن او په احادیثو کې فضائل راغلي دي، هغه خورا زیات دي. هغه فضائل که یې وکتل سي، خود به خوده د شهید د لمنځونو د قضا او د نورو خلقو د مخلوق حقوق ځینې معلومېږي. یعنی دا که څوک شهید سي، هغه شهید ته د الله تبارک و تعالی چې څه حقوق دي هغه ټول معاف کېږي. که څه ګناه ځینې سوي، کچل منځنی پاته سوی کنیک عمل ځنی پاته سوی اغه الله عز وجل ټول ور معافي خو د بندگان حقوق نور ته معاف کیش ځکه الله عز وجل د خپل بندا حق نه بخشي او فضائل هم خورا زیات راغلی دي د سورته آل عمران یو سل نشبه ته یو سل اویا یو سل یو اویا نمبر آیاتو کې الله تبارک وتعالى ده شهيد فضائل بيان كريت الله تبارک وتعالى فرماي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله عز وجل فرمائي وكم كسان چه ده الله پلارك وجلسوي تاسو غوت مرم موايست آغا جوندي دي دخبل رب پا دربار كي دخبل رب پا حضور كي غوت رزقور كول كيش او دي ده شهيدان چه الله تبارك وتعالى كم پزل ورکري دي پا غو باندي خوشال دي او الله تبارک وتعالى نور زاهینو په قران عظیم شان کې د شهیدانو فضیلت بیان کړی دی یو حدیث بخاری او مسلم دواړو را نقل کړی دی وعن انس ابن مالک رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامه متفق عليه انس بن مالك رضي الله عنه فرمائي چی پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی هیڅ یو کس دا سینستا چې جنت ته الله داخل کی او بیرته دی د خوښه سي چې دنیا ته ولاړ سم یوازې شهید دی چې کله جنت ته ولاړ سي د جنت ته ټول نعمتونه وویني بیرته دا تمنا وکي چې یا الله کاش کی بیرته دنیا ته تللی وای او په دنیا کی یا الله ستاد رضا لپاره شهید سوی وای او بیرته راغلی وای دی چې د شهادت کم لوړ مقام وویني نو دومره خوند او لذت پکشي وی وای کاش کی بیا شهید سوی وای بیا مې د اعزاز ترلاسه کړی وای او بل روایت کی راځي وعن المقدام بن معدي قریبه رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله عز وجل خصالة يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في شعوب الإيمان تدي حديث مفهوم داسدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالى شهید ته څو امتیازات ورکي اول امتیاز اعدادي چې کله د الله په لار کې د شهادت لومړی څاڅکی وینه توی سو الله عز وجل خپل حقوق ټول عمر معافي او ټول ګناهونه الله ورته معافي ورته بخشي او په دغه حالت کې به دی په جنت کې خپل ځای وویني او د ایمان خوند به وڅکي او الله تبارک وتعالى به دو اویا حوري په جنت کې ورکي د قبر د عذاب څخه به یې وساتي هغه ورځ چې د لوی فریاد ورځ ده چې انبیاء علیهم السلام هم تر تاثیر لاندې وي الله تبارک وتعالى ته صرف یو دعا لا نسي کولی بلکې ټول انبیاء علیهم السلام سره دا فکر وي چې هسې نه الله راته په قهر کې سي په دغه ورځ به الله تبارک وتعالى ده ته امن ورکي او پر سر به الله تبارک وتعالى د عزت تاج ورکشیج دی چې د دغه تاج یا قطبه د دنیا او د مافیها تر ټولو اسبابو بهتر وي او دی به د خپلو قریبانو د اویاو کسانو شفاعت وکړي دا د شهید امتیاز دی او بل روایت چې مسلم را نقل کړی دی وعن عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې شهید ته به هر ګناه ور بخښل کیږي مگر نه قرض قرض یعنی دا چې د بنده حق پاتې وي دا خبره جلا ده، نور به الله تبارک وتعالی خپل ټول حقوق ور معاف کی. حاصل خلاصه دا چې د شهید زیات فضائل دي او شهید ته الله تبارک وتعالی خپل ټول حقوق ور بخشي خو د بندگانو ده نه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور عبدالظاهر درې پوښتنې کړي دي. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي په کور کې د ښځو لباس باید څه ډول وي؟ یعنی داسې لباس چې ښځې په هغه باندې مستورې وي، پټې وي، هغه څه ډول لباس دی چې ښځې وکړي؟ او دوهمه پوښتنه یې دا ده، وایي که چیرې د یو چا څخه د جهالت په وخت کې لمونځونه قضا سي، اوس یې د راګرځولو اراده لري، نو د دغو لمونځونو قضا په څه ډول راوړي؟ او دریم پوښتنه یې چې تیر یو ځل مخکې جواب شوې هم ده، د کالدارو اړونده ده. دی وایي که چیرې یو دوکاندار ته څوک د افغانۍ پر ځای باندې کالداري راوي، نو دا دوکاندار مکلف دی چې د وټې په حساب دغه کالداري د تور ماتې کړي او که په بل حساب ور ماتې کړي.
د دغه ورور درې پوښتنې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځه په کور کې چې کم لباس اغوندي نو څو شرطونه به پکښې عملي کوي. اول شرط دا دی چې ښځه به داسې لباس اغوندي چې د دې عورت پکښې پټ وي. د ښځې ټول بدن عورت دی، یوازې ګردۍ مخ، لاسونه تر بندو پورې او پښې تر بجلکو پورې. د دغه څخه ما سوا نور د ښځې ټول بدن عورت دی، هغه که غاړه ده، که د سر ویښتان دي، که پونډۍ دي، که څنګلې دي، داسې جامې به اغوندي چې د دې ټول بدن پکښې پټ وي. زموږ د مذهب معتمد کتاب الدور المختار وحاشي ابن عابدین لیکي: وللحرة ولو خنثى جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأسح خلى الوجه والكفين فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين. الدور المختار وحاشي ابن عابدین، اول جلد، صفحات 315. دوهم خبر داده چې کله دا جامع اغوندي دغه جامع به دومره نازک نوي چې بدن یې ځنې ښکاره سي. یو روایت کې راځي چې بیهقي را نقل کړی دی: عن عائشه ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا اسماء، ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي چې اسماء بنت ابي بكر، یعنی د ابو بکر رضی الله عنه لور اسماء رضی الله عنها چې د عائشه بیبی خور و، دا و پیغمبر علیه السلام ته راغلل، پر بدن یې نازکې جامې وې. پیغمبر علیه السلام مخ ځنې واړوي او بیا یې ورته وویل: ای اسماء، کله چې ښځه بالغه سي نو بیا دې ته جایز نه ده چې د بدن غړي دې چپ له مخ او لاسو ښکاره کړل سي. یعنی دا چې ستا دغه نازکې جامې تا ته جایز نه دي، پنډې جامې واغونده. دغه حدیث بیهقي په دوهم جلد او 226 صفحه کې را نقل کړی دی. او همدا ډول ابو داود په رقم 4104 باندې را نقل کړی دی. درېمه خبره دا ده چې دغه جامې چې ښځې اغوندي دغه جامې به تنګې نه وي، چسپې به نه وي چې د بدن اندامونه یې پکښې معلوم سي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأدنى بالبقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا. الأداب للبيهقي جلد أول صفحات 321 رقم 590. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: دوی ډلې به جهنميان وي. دغه دوی ډلې ما نه دي لیدلې، یعنی دا چې اوس نسته یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشبینی کوي د معجزې په شکل چې اوس نسته بیا به پیدا سي. هغه دوی ډلې دا دي: یو هغه خلک دي چې د هغوی سره به د غوایانو د لکۍ په څیر چلاخي ورسره وي، خلک به په ظلم په ناحقه باندې وي. او دوهم داسې ښځې دي: کاسیاتون عاریاتون. کاسیاتون چې جامو والا دي، عاریاتون مګر لڅې دي، یعنی دا چې داسې جامې اغوستې وي چې د بدن ټول غلي ځینې معلومېږي. ظاهرا جامې دي مګر په حقیقت کې لڅ دي، کاسیاتون جامې والا دي مګر په حقیقت کې عاریاتون لڅ دي. دا نو هغه جامې چې تنګې اغوستې وي، دا د بدن غړي پکښې معلومېږي، وژې پکښې معلومېږي، پښې و پونډې و ورنونه یې پکښې معلومېږي، داسې پر بدن باندې راچسپې وي، یا دا چې داسې جامې وي چې د بدن ځینې غړي دن معلوم وي او ځینې پټ وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د نارینه وو به ورته میل وي او سرونه به یې لکه د اوښانو بوک داسې وي، یا دا چې د کبر د غرور په وجه به دوی سرونه جګ جګ نیولي، یا دا چې دغه ویښتان چې پر دا سر باندې سره راجمع کړي په کلیپ کې ورکې چک ولاړ وي داسې وي. هغه ډله خلک دي چې ظالمان دي، که دغه ډله ښځې چې دغسې جامې اغوندي، دا به جنت ته هیڅ کله ولاړې نسي، او نه به د جنت بوی تر سږمو کې، که څه هم د جنت بوی تر ډیرو لورې لورې ځایو پورې تللی وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د داسې کسانو چې هغه تنګې جامې اغوندي چې بدن پورې مشتې وي، دا پیغمبر علیه السلام دوزخیانې ښځې بللی دي. اوس نو هغه ښځې چې دا غټې غاړې وي، غاړې اشکاره وي، په کور کې ګرځي ورا ګرځي، په کور کې د کور ډېر غړي وي، یا بعضې ښځې وي لستوڼې بیخي نه لري، یا یې ډېر لنډ ورکړي وي، یا یې داسې برچاکي کالي جوړ کړي چې اورنونه یې ټول معلومېږي، او یا یې دا کالي په نسو وژو ځیګر کې چسپ ولاړ وي، او پایڅې هم داسې تنګې وي چې د بدن غړي پکښې معلومېږي. دا هم تر دغه حدیث لاندې دي. یا هغه ښځې چې سرونه یې بوک بوک درولي دي، کلیپانو کشکانو کې سرونه ورکړي جګ یې درولي، دا هم تر دا حدیث تر وعید لاندې دي. پیغمبر علیه السلام دغسې ښځې د جنت د بوی څخه لا محرومې بللې دي. جنت ته داخلېدل خو څه کوي؟ همدا ډول برچاکي کالي هم که ځینې ښځې اغوندي، که چیرې پراخ وي، یعنی دا چې دغه برچاکونه یې اوږده وي چې د ورنونو ځینې حصه یې نه پکښې معلومېږي، داسې برچاکي کالي اغوستل هم جایز دي. خو که تنګ وي، که برچاکي وي، که بدون برچاک وي، دا ښه نه وي. او څلورمه خبره دا ده چې داسې جامې به اغوندي چې په هغو جامو کې تشبیه د کفارو سره نه وي. ځینې جامې که کفارو رواج کړي وي او دی ای خوشوي، نو دا نه دی ښه. پیغمبر علیه السلام څخه مشهور حدیث دی: من تشبه بقوم فهو منهم. هغه څوک چې د کوم قوم سره تشبیه وکړي، هغه د هغوی له ډلې څخه دی. او پنځمه خبره دا چې دا جامې چې دی اغوندي، دا به د نارینه وو د جامو سره ورته نه وي. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت کی: عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قلت لعكرمة: ما المترجلات؟ قال: المتشبهات بالرجال. الأدب لابن أبي شباء والجل سبحاد وسوتلورتش. ابن عباس رضي الله عنهما فرمائي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر اغه سيناري نو باندې لعنت ویلي دي چې د شدو سره ځان مشابه کوي. لکه اوس چې ځینې ځوانان دا شکل و لباس د شوزو په شکل جوړي، ویښتان یا شونډان سره کوي د شوزو په شکل باندې، او داسې نور. پیغمبر علیه السلام پر داسې نارینه وو لعنت ویلی دی، او پر هغه شوزو باندې لعنت ویلی دی چې هغه د نارینه وو سره تشبیه کوي. حاصل و خلاصه دا چې دغه څو شیان پکښې ضرور دي. دغسې جامې چې څوک واغوندي، نو په دا څلورو یا دا پنځه شیان چې ما یاد کړل، په دې شیانو کې چې هر شی ښځه کم کړي، نو بیا هغه جامې جایز نه دي. او دا پنځه شرطونه چې دي، دغه په جامو کې عملي کې، نو ښه جامه به وي. د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم: که د چا څخه ډېر لمونځونه قضا سوي، د ټولو راګرځول ورباندې لازم دي، خو خپله به غور او فکر کوي، په غالب ګمان به ځان ته معلوموي چې پر ما باندې څومره لمونځونه پاتې سوي دي. ټول چې سره راجمع کړي، د یوې میاشتې کېږي، د دوو کېږي، د درو کېږي. کله چې سره راجمع کړل، بیا به داسې وکړي چې د سهار لمونځونه به جلا کړي، د ماپښین به جلا کړي، د مازدیګر به جلا کړي. د ماپښین لمونځونه چې راګرځي، داسې به وایي: نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کومه، هغه اول ماپښین چې زما پر ذمه دی. بیا چې هغه خلاص کړي، بیا به وایي چې هغه دوهم ماپښین، دریم ماپښین، یا دا چې تر ټولو وروستی ماپښین، یا دا چې وایي چې پر ما باندې لازم سوي دي په دې ټولو کې تر ټولو اول چې هغه د ادا کوي، بیا هغه دوهم اول ګرځېږي. خو تعین د وخت او تعین د لمانځه غشت غاړي تر خپل وسه باندې تر خپل وسه به دغه لمنځونه ټول راګرځي راګرځول یې لازم دي او چې دغه صفات سي د ده پر ذمه باندې غاړې بندې دي. الجوهر النیرا لیکي: قال رحمه الله: ومن فاتت صلاة قضاها اذا ذكرها و اذا ترك وكذا اذا تركها عمدا فسقا او مجانة اي قلة مبالات يجب القضاء. اذا الجوهر النیرا جلد اول صفحه وشبته. د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د یو چا سره سودا کوي، کالدارې ځینې رانیسي افغانۍ ورکوي یا افغانۍ رانیسي کالدارې ورکوي، دا درې صورت ته دي. یو صورت دا دی چې نغدې کالدارې ورکوي او هغه نغدې افغانۍ ورکوي لاس په لاس. په دغه کې چې د دې څنګه رضا سره راغلل، د هغه رضا لاسته راوړلو په وجه باندې چې د دواړو طرفو موافقه وي، د دغه رانیولو خرڅولو نرخ ټاکلو صلاحیت د دې سره ورسره دی. دا یو صورت. دوهم صورت دا دی چې یو جنس نغدی وي او ابل پور وي. مثلا کالدارې اوس ورکوي، ورته وایي چې افغانۍ به هفته بعد یا میاشت بعد راکړي. په دغسې صورت کې د دارالعلوم کراچي فتوا ده چې تسعیر، یعنې دا چې د بازار نرخ چې کم دی، د هغو اطاعت لازم دی، ځکه چې د حیلو هغه حیل چې مفضیه الی الربا وي د هغو منع وسي، چې د سود د کولو لار وتړل سي. ځکه که چیرې دغه کالدارې اوس ورکول کیږي، افغانۍ یوه میاشت بعد ورکول کیږي، تر دغه ورځني نرخ زیات حسابل دا سود ته یوه لار ده. نو چې د دغه سود لار وتړل سي، ځکه نو تر ورځني نرخ کې زیادت نه پکښې کوي، نه دی جایز. او دریم صورت دا دی چې دواړه طرفونه پور وي، هغه خو بیخي نه دی جایز. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مہربانی چوک اولکم زائم تماس نے ملی عزیز اللہ صاحب اخبار تشر اغلاست. مہربانی وکی دا مفتی صاحب سے مخبر شریف پوچھنا وکی عزیز اللہ صاحب ستاسو شرعی پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې جواب درته وایي. ستاسو د کامیابۍ محترم مفتی صاحب، تاسو د عزیز الله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو سړی په امام پسې ولاړ وي، یو رکات یا دوه رکاته ځینې تیر سوي، ده ته مسبوق ویل کیږي. کله چې امام سلام ګرځي، دی باید ولاړ سي. که چیرې د ده پام نه و، امام سلام وګرځاوه، ده هم سلام وګرځاوه. نو که چیرې یوه طرف ته سلام ګرځولی و، دستي ور په یاد سوه، ولاړ دې سي، هېڅ سجده د سهوي نه ځینې غواړي، هغه لمونځ یې پاسېدېږي هم نه. او که یې دواړو طرفو ته سلام ګرځولی و، په دې شرط چې سینه یې نه وه ورسره ګرځولی، نو بیا پر ده باندې سجده د سهوي ستا، لمونځ یې فاسد نه دی. یعنې دا که چیرې امام سلام وګرځوي، د ده پام نه و، یو طرف ته یې سلام وګرځوي، فقط مخې ګرځولی دي، سینه یې نه ده ګرځولی، ولاړ دسې لمونځ یې پسې وکړي، هېڅ شی نشته. او که چیرې امام سلام وګرځاوه، دم سلام وګرځاوه، رسته طرف ته هم چپه طرف ته هم، نو بیا د دې ولاړ سي، پات لمونځ یې پسې وکړي، خو سجده د سهوي دي وکړي. او که چیرې سینه وګرځول، نو تحویل د مخ چې راسي، تحویل د بعض اعضاو چې راسي، یا د اکثرو اعضاو چې راسي، نو هلته بیا شرط د لمانځه پوتیږي چې هغه استقبال و قبلیت دی، بیا لمونځ پاسېدېږي. تبین لیکي: قال في الغایه ولو سلم المسبوق مع الامام فعليه سجدتا السهو تسليمه الثانيه دون الاولى لانه منفرد في الثانيه. تبين اول جل صفحه 55. ابي لكي: اما تحويل الوجه لعذر فغير مكروه، وينبغي ان تكون تحريميه كما هو ظاهر الاحاديث. قال: وانما كره لغير عذر، لانه انحراف عن القبله ببعض بدنه، ولو انحرف عنها بجميع بدنه فسدت، فان انحرف ببعض بدنه كره كالعمل القليل. بحر دهم جل صفحه 23. كذا في حاشي ابن عابدين اول الجلد صفحات الورسوة يوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزود بالأوليد مخبر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعلیکم السلام سړی مسته خیر
جوړ وسی سلامت وسی خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای متماسل ولري
نوم سید محمد دغه د سربند څخه دغه اجموري صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د مځکې اجاره خو د خالصي مځکې اجاره خو روا ده دا کتابونه بعضې وایي او دغه دې چې هغه مځکه چې درخت ولاړې وي لکه انار یا انګور پکې ولاړ وي د هغوی اجاره صحت لري که نه لري او بله مې دا پوښتنه ده چې دغه د وشري مال لکه مثلا انار انګور دا شیان سړی خپله بار کې پر لارې مثلا خرڅېدو ته یوسي پر لارې دا هلاک شي یا غلې ځینې واخلي یا دغه خرڅې کې دا پیسې غلې ځینې واخلي ځینې ورکړي د دغه شر زمان پر ده باندې پر دا مالک باندې ستا او که نهشته
ډېر ښه ستا دوالې پوښتنې واورېدل شوې انشاءالله مفتي صاحب به د همدې خپرونې له لارې تا ته جواب وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله محترم مفتي صاحب تاسو د سید محمد ورور دوالې پوښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایست
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک داسې مځکه اجاره کړي چې په هغه مځکه کې درختي یا کښت ولاړ وي نو د دغسې مځکې اجاره جایز نه ده ځکه دغه د مځکې مالک نسي کولی چې مځکه دته د استفادې دپاره تسلیم کړي مشغوله او مصروفه په درختو او کښت باندې ده بدائع لیکي و ان استأجر ارضا فيها زرع للآجر او شجر او قصب او کرم او ما يمنع من الزراعة لم تجد لأنها مشغولة بمال المواجد فلا يتحقق تسليمه بدائع سلرم جل صفحة يوصل أتات كذا في المبسوط لسرخسي شبارسم جل صفحة درجرش دادو همي پشتني پا جواب كي بايا دوائم كچيري يو سري دباغ حاصل وشكي ترشكولو ورست اي باركي بيا هلاكسي دا عشر تاوان ورباندستا او كچيري يشك داغ حاصل شكولي نو پا باغ كي وو دلا خرس کړی نو عشر ای ور کړی نو هلاک سو بیا عشر ور باندې نست مبسوط لسرخس لکی فاذا هلك الخارج قبل الحصاد لم يكن عليه شيء بخلاف ما اذا هلك بعد الحصاد لان العشر قد تقرر وجوبه هنا صار دينا في ذمه الاجر المبسوط لسرخسي دربشتم جل صفحه التنوي كذا في البدائع دهم جل صفحه شبوش بنزوس
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بل اولادن كبلور السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جي شي بخير
جوړ وسي سلامت وسي مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای متماس نیولې دي تاوله صاحب خبرونه ته شرغلاس مهرباني وکي د مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه و
دوی څنګه په جده ودی چې کوستي دی له سوې لاته نه دی او برن دا نه ځینې خلک وایو د شلمبوته په کندري شهر او دا سره فالس کول څنګه
آیت الکرسی بیل او دا سویل او هم در اول زنی خلق گوشلون بوتا
سکنداری شراب وید
شا شا دیر شا اتاولا صاحب ستاسو دوالی پستانی واوری دست بی انشالا مفتی صاحب دا هم دیخ پراونی للاری تاسو تا شرعی جواب وید ستاسی دا کامیابی پهیلا محترم مفتی صاحب تاسو دا اتاولا ورور دوالی پستانی واوری دی مهربانی وکی کرد فندوی دیر
دا غورور هم دوی پښتنې کړي د لمړی پښتنې په جواب کې باید وایم چې آیات کرسی بیا او د سکس په یاد ویل سي خو جنوب کس یې نسی ویلای المحيط البرهاني لیک ولا باس بان يقرا القران لما روي عن بعض الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءه القران الا الجنابه المحيط البرهاني اول جل صفحه او كذا في البدائع اول جل صفحه تدرج البته که آیت کرسی په قرآن کریم کې ویل نو بیا اودسه قسم قرآن کریم ته لاس نسي وړلی خو که قرآن کریم ته لاس ورنه وړي د هغې سې یې په یاد وایي بیا اودسه کس کولی سي جنوب نسي کولی او د دغه دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر شلومبو باندې د شرابو نوم ایښودل که چیرې د دغه کس نیت دا وي چې لکه په کفارو کې چې شراب بهترین شی دي شلومبې هم موږ ته بهترینې دي موږ ته خو شراب بهترین نه دي شراب دوی ته بهترین دي د هغو پر ځای موږ ته شلومبې بهترین تاسی عقیده کولری نوشد او که نیت داوی چی شراب چی پر دوی حرام دی شلومبی هم مشت حرام دی نو پر حلال د حرام پیسله کول جائز ندی یا دا لکه دیت چی شراب حلال دی نو دا حلال شی دی زکنو موږ بيخي د محبت څخه پرشتومبو د شرابو نوم ایښی دي. دا سې عقیده مسلمان نه لري، بلکې مقصد د ټولو خلکو دا وي چې دا شلومبې موږ ته بهترین شی دي، ګټمن شی دي. لکه کفار چې د شرابو سه استفاده کوي، موږ د شرابو څخه الحمدلله استفاده نه کوو، خو حرام شی دي. دغه په عوض پاک شی لرو، شلومبې لرو. د مسلمان نیت دا وي، نو ځکه که دا خبره چا وکړه پروا نه کوي، او که حلال حرام بولي نو بیا خو جایز نه دي. سورة مائده او اتایم آیت الله عز وجل فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. المائده او اتایم آیات. صدق الله العظیم، وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
هذا تعلم القرآن رادیو درنو او عزت من اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه او راسره محترم مفتی صاحب ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.